صلح، رشد اقتصادی، ختم فساد اداری و همچون غیر موضوعات، موضوعات ملی و اساسی کشور است. چرا که قبلا یادآور شدم شما در این مورد صحبت های بسیار زیاد کردین، ولی کم و بیش دو ساعتی که ما با هم دارین، من میخوام که شما موضوعات را بحث کنین سرش و من سوال هایی از شما خواهم کرد که با فکر و ذهنی از یک اکثریت ملت باشه و با زبانی از اونا باشه، زیرا بخاطر از که تصویر و صدایی از این مناظره به چند شهر محدود نمیرسه، بلکه به هر کنار و گوشه ملت میرسه از طریق رادیو آزادی، رادیو ملی و تلویزیون ملی. قبل از آغاز مناظره باید یادآور شوم که هیچ یکی از کاندیدان محترم از سوالهایی که امروز تهیه شده قبلا هیچ نوع آگاهی ندارن. طرز مناظره چنین است که از هر کاندید محترم عین سوال میشه و دو دقیقه برای کاندید محترم داده میشه که پاسخ بدن، و اگر کاندیدای محترم میخواهند در مورد جواب یک کاندید محترم دیگه صحبت بکنه، برایشان یک دقیقه وقت داده میشه. از کاندیدای محترم ما خواهش دارم تا ساعتی را که مقابل آنها قرار دارن روبرو اونجا اونا را مشاهده کنن و این ساعت با رنگ سبز، نارنجی و سرخ تبدیل میشه. وقتی رنگ سرخ تبدیل میشه شما 10 ثانیه وقت دارین که جواب از اونا را جواب خود ختم کنین، و شما خواهشمند هستم که وقتی یک کاندید صحبت میکنه در صحبت های دیگر کاندید مداخله نکنین. از این تالار وعده دادن که هیچ نوع احساسات را در جریان مناظره نشان ندهن تا مناظره اخلال نشه، و همچنان از اینا خواهش کردیم که تلفن های خود خاموش کنن. بیشتر از این شنونده های عزیز، بیننده های عزیز در جریان زیاد معطل نمی سازیم و مناظره را شروع میکنیم. از ما اول پشتنه دادم چلور پینزمی هشتی و روست دبه پتاسو که یو کلچه جمهور رئیس او ملت ما انتخاب کی او کلچه تاسو و عرکتنه نو تلاس او قدرت مو پلاس کی واخست تاسو اول کار او اول امزا با چشه ده قره پاساس محترم وردک سبس وال تاسو تا متوجه دی.
بسم الله الرحمن الرحیم. اجنداد کارو خوب دیر زیاد توی، مگر بعض کارونه چه دیر زر نتیجه ور کولیشی، آقا داده چه اول گام دی اداری فساد مقابل که واخستل شی ترسو چه پوگو که موگ ملموس نتایج ترلاس اکلیشی، او پده مورد که با دیر جدی اقدام مکرد ادو خطر چه اداری فساد در افغانستان هم ملی حیثیت هم بین ملی حیثیت تر دیر سخته لطما وارده کرده در نیمون اولین کابی، و بعضی نور کارونه دی چه اقا کارونه طول وقت برده بکارده چه زر نتیجه ته نرسی، مگر همزمان دی دو سره با مو کوشش کهو چه اول دی امنیت پا حقلا پا این وقت که جدی تدابیر وینیسو دی سول دی پارا جدی کار وکو دی اقتصادی وده خاطر هم اوچت گامون پورتا که او زمنان کوشش بکو چه ظرفیتون جیکو خصوصی سکتور تقویه که ترسو و کولایشی چه ده اقتصاد ببرخه که ممت تمام شی، او زمنان خلکو تا کار پیدا که او زمنان ده فقر کچه را کمه که منطقه بعضی در گامون چطور لخستل کیگی وقت بوانیسی، اما دقیقا طول آقا ستون زیدی چه افغانستان ورس مخامخ ده یم دارنگه باید ده مواد مخدر بمقابل که او ده بعض نور و دند و پحق لهم جدی اقدام بشی در چو چه وکولایشو افغانستان ده سوکاله و حسایه و سول و سباب خاطا روان که.
من نواردک سب محترم شیرزای سب کلچه که قدرت تورسده او تاسو جمهور رئیس انتخاب سوی یا دلور مراسم و مکره اول کار او اول امضا بده پر چی شی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اول چیز الله پاک کامیاب کړم او د افغانستان خلکو پر ما باندې اعتماد وکړي. زه به اول چې ارګ ته ننوتلم اول به زه خپله کابینه جوړوم او د خپلې کابینې سره به کوم ټیم چې مې جوړ کړي او هغه ټیم به پاک ټیم وي. هغه به د بل په یونو بیا لاسونه سره نه وي، هغه به رشوت خوره او په فساد ککړ انسانان نه وي. هغه به د دې وطن هغه رښتینی بچیان وي چې د افغانستان مسلمان ملت ته ولس ته خدمت وکړي. او زه به په ولایاتو کې والیان وټاکم او خپل کار به مخته یوسم. او زه به خپله هغه تګلاره چې د افغانستان د مسلمان ولس دپاره د ښېګڼې دپاره ما جوړه کړې ده، خپله تګلاره به زه و پارلمان ته وړاندې کړم او بعد د پارلمان بې تایید د تایید بعد به زه خپل کارونه شروع کړم چې د هغو کارونو څخه اولنۍ زما په مرامنامه کې او زما په اساس کې اولنۍ سوله ده چې زه د سولې په رابطه خپل کارونه مخته یوسم او د سولې دپاره هم بخښه غواړم. د سولې دپاره ما هم خپله تګلاره جوړه کړې ده چې زه به د دې سولې دپاره یو داسې یو جرګګۍ جوړوم چې هغه د افغانستان ملت او د هغه خوابدي خلک چې زموږ خوابدي سوي دي هغو ته د منلو وړ وي. او بیا به نور زه د ښې حکومتدارۍ د اقتصاد پیاوړتیا او دغه رنګه نور د فساد پر ضد او نور چې کوم مشکلاتونه په دې مملکت کې ایجاد سوي دي د هغو مشکلاتو په رابطه به زه خپل هغه تګلاره شروع کوم او یو داسې نظام او یو داسې کار باید وکړم چې په تاریخ د افغانستان خلکو ته یاد وي.
مننه شهزاده صاحب، ډیر پر وخت برابر دواړو کاندیدانو محترم خپل خبرې خلاص کړې. کور مودن سلطان زیسه ستاسو اول کار امضا وشي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. اول ټول ته خلاص وایم د افغانستان ملي تلویزیون او رادیو اوریدونکو او لیدونکو ته هم خپل احترامات تقدیموم. د دې لپاره چې د افغانستان ستونزې حل شي موږ باید د علل پیدا کړو او د افغانستان لوی د ستونزې لوی علت سیاسي فساد دی. او د دې لپاره چې موږ خلکو ته د پیام ولیږو چې سیاسي فساد نه منل کیږي، اولین اقدام د جمهور رئیس او د هغه د ټیم بدایي چې خپل دارایګانې ثبت کړي په اوله ورځ کې کوم ځای نه یې کړي دي او څنګه یې پیدا کړي دي او دا باید ثبت شي. د دې لپاره چې دا ډېر ضروري او شاید د قانون حاکمیت زموږ په برنامه کې پر راس واقع دی. او د دې لپاره چې قانون حاکمیت سیاسي فساد لپاره موږ مبارزه وکړو. سیاسي فساد په افغانستان کې د ټولو مشکلاتو مور دی چې د بن نه شروع سوی چې افغانستان د یو جنګي غنیمت په حیث د څو ډلو په منځ کې تقسیم شو. موږ به دې جیرهبندیانو ته خاتمه ورکوو او د افغانستان د خلکو لپاره به یو مسلکي ټیم چې د تعهد تقوا تخصص او د تجربه خواندانی د افغانستان د خلکو په خدمت به وګمارسي. او د قانون حاکمیت به د سمبولیک موضوعاتو په ارتباط او د نورو صنفي امتیازاتو په ارتباط ډیر صادقانه او ډیر قاطعانه په مخ کې ویل سي چې د ښه حکومتداري سبب وګرځي تر څو چې قانون حاکمیت وجود ونه لري ښه حکومتداري نشي راتلی. او زموږ پروګرام یو منطقي بافت لري چې د ښه حکومتداري لپاره حاکمیت د قانون د ښه حکومتداري په ترڅ کې موږ د انکشاف د پراختیا د فقر د امنیت د فساد او د ځوانانو د اشتغال او د نورو مشکلاتو په ارتباط ټولو برنامو سره هغسې چلند کولی شو چې ښه حکومتداري یو ضرورت او 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 حتمی یو شی او بل سی په افغانستان کې یو
مننه سلطان زسه کور مودن هلال صاحب ستاسو اول کار امضا بچ.
بسم الله الرحمن الرحیم، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زما مخی د ترجیحات له مخه د اولیتونو له مخه تاسو ته وړاندې کوم. اول دا چې په افغانستان کې د الهی نظام پر وړاندې کې بنسټیز او مثبت بدلون او بدلون داسې بدلون چې تحول ورسره ملګری او دومره ترجیح زما سوله وی سوله او د ملي والی او د ملي وحدت ټینګښت او محکمتیا او دریم د فساد مخنیوي او د هله کې د شي چې د قانون حاکمیت پر ملک په پلیش او د مکافات او مجازات او اصل په دې ملک کې اعاده شي او شروع شي. بل دا چې د اقتصاد لپاره د طبیعي زیرمو نه استفاده او دا د اصلي پانګې په شکل منل د خصوصي سکتور او دولتي سکتور د دواړو وده وده او د دې لپاره عملي پلانونه جوړول او پانګوالو ته اطمینان چې هغوی په اسانتیا وکولی شي دلته پانګونه وکړي د کمیت او کیفیت له لحاظه د معرف او د وده د دینی تعلیم او د نورو زده کړو وده او د اسلام د نافذه قوانینو په رڼا کې د ښځو او د ماشومانو حقوق او د متقابل احترام لمخه د ګاونډیانو او نړیوالو سره دوستانه روابط د ملک په کچه د روغتونونو جوړیدل او وړیا زده کړه او وړیا صحت خلکو ته میسر کول او دینی مدارس او مساجد ته توجه او د دینی عالمانو او امامانو اوسنی مشکلات چې دی هغه باید حل شي او د شهدا او د معیوبینو فامیلونو ته زیات توجه او همدارنګ مخدره مواد یو ناسور ده د دې کښت او زراعت لمنځه وړل او د جنایات او مخنیوی.
مهرباني سه وخت مو پوره دی کور مودن کترم چې زما سوال دا و چې ستاسو اول امضا به څه وي اولی چې پر هغه باندې تاسو بحث راسره وکړئ خو تاسو مننه کور مودن یو لیست مراکئ مگر وردک صاحب وایي زه اول فساد ختموم سلطان زی صاحب هم وایي زه فساد ختموم شیرزی صاحب وایي زه اول کابینه جوړوم او تاسو وایئ چې بدلون او تحول راولم وردک صاحب د دوه مسالو سره چې اول غواړي کاندیدانو سره چې فساد ختم کړي ستاسو موافقه لري چې اول فساد ختم شي او اول کابینه جوړ شي اول تحول راشي؟
نه واضح خو کابینه جوړول خو یو هغه کار دی چې هغه اصلي کار دی چې باید اجرا شي، یعنی یو روتین عادي طرز العمل دی چې باید پلی شي. مگر ما د تاسو سوال نه ده دا استنباط که چه تاسو قوله اولین کار چه بوشی نو ما پا دی فکر کنه چه اداری فساد پا اکلا زر اقدام بوشی زر نتایجی هم ملموس احساس کده ایشی و دا بعض نور شهان چه دی دا زمان گیر دی وقت نیسی منتا چه تو اداری فساد ورکول نو اصلی خب انسطی خودل دی دی دور طول و کار رو دی پارا که خب حکومت داری ده که اقتصادی توسعه ده که دی کار پیدا کول دی که دی فقر کمول دی او یا معارف و ظرفیتون و بشری ظرفیتون رو لورول دی دو طول تا یو زر کار دی چه زر نتیجه ور کبی مگر اگر بعض نور کار رو دی چه دیر وقت غوړی چې په تدریج اجرا شي.
شیرزی صاحب تاسو غواړئ چې د نور محترم کاندیدان غواړي اول فساد ختم کړي مګر تاسو اول کابینه جوړوي د دې سره موافق یاست چې اول باید کابینه کې فساد وي؟
اول باید حکومت جوړ شي، نظام جوړ شي، اداره جوړ شي.
مګر اول کار به د حکومت شي؟
بلې سر
اول کار به د حکومت شي.
ما اول ول چې ما د خپل د تګلارې چې ما ده چې د افغانستان د خلکو لپاره د دې د ضرورتونو په اساس او د افغانستان د مشکلاتو په اساس ما جوړ کړی دی. هغه تګلاره باید د پارلمان ته وړاندې کړم او د پارلمان تایید واخلم چې په هغه کې اولنۍ ما د سولې پروګرام باید زه مخ ته یوسم ښه حکومتداري راولم، د قانون حاکمیت راولم او په افغانستان کې د مواد مخدرو او نور هغه مشکلاتونه چې موږ ضرورت ورته لرو او خاصتاً د اقتصاد پیاوړتیا ډېر اشد ضرورت دی چې باید موږ اقتصاد پیاوړی کړو او خلکو ته کار پیدا کړو، ځوانانو ته کار پیدا کړو او موږ په خاص ډول هغه بشري حقوق چې د خلکو په ایمال سوي یا په ایمال کېږي د هغه دپاره زه یو خاص مکمه بیا جوړوم چې موږ د هغه
مهرباني سرمونو وخت پراسو افواه. سلطان زی صاحب هلال صاحب وایي تحول او بدلون او تاسو فساد ختموي، د هلال صاحب سره موافق په دې برخه کې؟
زه فکر کوم چې تحول او بدلون هغه وخت راتلی چې په افغانستان کې یو نظام موجود دی. د خدای امر هم په یو ټولنه کې چې نظام موجود نه او قانون حاکم نه وي په هغې ټولنه کې ځوان نه شئ کولی تاسو. قانون حاکمیت یو پیش شرط ده ټولو شایانو، او ما چې ویل چې مونږ د قانون حاکمیت راولو دا خو یو ټیم پکار دی، حکومت مندار باید جوړ سي، در نور پروګرامونه مندار په موازاتو کې باید ټول شیان مخکې لاړ سي، ټیم څه لرئ باید ټول کارونه وسي، داسې کیدای نه شي چې مونږ یو کار بل کار ته معطله کړو. ټیم څه جوړوو؟ د حکومتدارۍ لپاره مختلف وظایف ټیمونه لري، د اقتصاد په برخه کې، د پراختیا په برخه کې، د فقر، د امنیت راوستو، د مخدره موادو، د معلولینو، معیوبینو، د معلمینو، د متقاعدینو، د ټولو شیانو لپاره مونږ پروګرامونه لرو او د یو ټیم په واسطه دا پروګرامونه تطبیقیږي. او تحول او پرمختګ هغه څوک راوستی سي چې هغه په دې موضوعاتو کې چانس درلودلی او نه دی کړی، هغه څنګه تحول راوستی سي؟ ما
هلال صاحب، که تاسو غواړئ چې د دغه تحول بدلون په باره کې تاسو ویلې، زه ګمان نه کوم چې زه دې پوه سوی یم چې څه مطلب استاسې. که د دوی محترمو کاندیدانو په نظر کې څه نظر لرئ خو ووایاست، او که نه تاسو دا یوه دقه وخت درکوو چې خپل تحول بدلون
بیان کړئ. د بدلون نیت نه وي او بدلون را نه شي، اوسنی تداوم وي د ټولو مسایلو، نو
تحول او بدلون په
نوې حکومت هیڅ فایده نه لري، بلکې په ټولو شیانو کې باید بدلون، یعنی بدلون یو ټکی نه دی. بدلون دا چې فساد بله مخته ځي، بدلون دا چې ښه حکومت بهري به راځي، بدلون دا چې سولې دپاره به مخلصانه صادقانه ګامونه اوچتېږي، بدلون دا چې حقوق پایمال شوي اده کېږي، بدلون دا چې په نظام کې به مشارکت او ظرفیتونه په نظر کې نیولی کېږي، او بدلون دا چې اقتصادي پرمختیا او بنسټونه به جوړیږي، بدلون دا چې مکافات او مجازات به یاده کېږي. که د اوسانۍ وضع په همدې شکل روانه وه او په ټولو بخشونو کې بدلونونه را نغلل، مونږ د کامیابۍ څوکې ته نشو رسیدلی، او مونږ په دې وطن کې تغیرات، مثبت تغیرات نشو راوتلی. همغه سابقه حال به روان وي او همدغسې به دوام لري، مونږ به ښې نتیجې نه ترلاسه کوو. نو ځکه هم بدلونونو ته ضرورت دی.
خیر بسی، زه فکر کوم چې د هر افغان په ذهن کې، در ذهن هر افغان حالت فیلی کشور اگر در نظر بگیریم، صلح و امنیت چیزی اول خواهد بود و یک لازم و ملزومیه که دیگه خود هستن. صلح اگر نباشد امنیت نمیاد، امنیت اگر تامین نکنیم صلح با وجود آمده نمیتر. در این مورد من از شما یک سوال دارم، اما قبل از اینکه سوال من بکنم، شما لطفا با یک ویدیو کلیپ و یک آدیو کلیپ گوش کنین. از همکارای تکنیکی خواهش میکنم که ویدیو کلیپی که آماده شده برای کاندیدای محترم بشنونن.
شما عرض کردم در افتتاحیه که صلح افغانستان در قدم اول به دست امریکا، در قدم دوم به دست پاکستان است. و این ثابت است پیش من، مطلق ثابت است پیش من. یک عالم دلایل دارم، یک عالم دلیل اثبات دارم. همکارای حکومتی ما، مامین صاحبا و همکارای حکومتی با ما دی میدانن، بحثم کردیم.
شکر. محترم جمهور رئیس حامد کرزی بود که در مورد صلح صحبت میکرد. پاکستان است. به نظر شما اول کاندیدای محترم با این نظر آقای کرزی موافق هستین؟ و اگر نیستین، پس به نظر شما صلح و امنیت چطور میتونه به کشور بیای؟ به دست کی و چی است؟ و دیگه ای که شما با مردم افغانستان بگوین که شما شخصا مشخصا چطور صلح و امنیت در این کشور آورده میتونین، چطور امنیت تامین کرده میتونین. شیرزی صاحب، اول تاسو تا دستوار رجکو.
تشکر. څنګه چې ما د رتبی جمهور خبره واورېدله، موږ باید خپل مسؤلیت پر بل چا باندې وانچو. موږ باید په خپل وطن کې سوله راولو. څرنګه چې د سولې پروګرام د حکومت لخوا او د امریکایانو په مرسته دا د سولې پروګرام شروع سو، یعنې نتیجه ټوله د افغانستان ولس ولیدله چې ناکامي وه. د دې دپاره د سولې دپاره په افغانستان کې مشرداري لرو چې هغه د افغانستان جد علما کرام، قومي سپین ږیري، سیاسي قدرونه، د پوهنتونو سازان دا موږ درلودله چې د دې په ذریعه یو بېطرفه جرګه جوړه سوې وای او د دې د پاره سی میکانیزم جوړ شوی وای چې په څنګه شکل موږ داخلي طالبان سره او د پاکستان او د نور ممالک سره د خارجي پالیسي د خارجي سولې پر اړیکو مشترکم کار کړی وای خو زما په فکر هغه نه وسوله زما په برنامه کې داسته لکه موږ چې تشریح درکړله زه غواړم که زه الله پاک کامیابه کړلم زه به دغه خپله جرګهګۍ ورته جوړوم او د په خپله به د طالبانو سره په خپل مملکت کې په خپل کندهار کې په خپل ننګار کې په خپل هرات کې په خپل فراه کې او په خپلو ولایت کې به د خپلو خلکو سره دلته زه د سولې خبرې کوم او د پاکستان سره به دیو دوستانو په فضا کې او د یو د بل باندې اعتماد کول خو د افغانستان د ملي ګټو څخه به دفاع کوم او دا سوله به راولم په توکل د خدای.
اتلسانی نور وخت لري که استفاده
ما دغه مهم جواب درته ووایه
بس کور دی ودان سلامت اوسئ. سلطان زی صاحب د محترم کرزی صاحب د دې بیان سره تاسو موافق یاست کنه است او کنه است نو د صلح او امنیت خصوصا صلح کله امریکایانو او پاکستانیانو په لاس کې نه ده د چا په لاس کې ده او تاسو مشخصا ما ته وایئ چې څنګه صلح راولئ دې ملک ته امنیت راولئ چې د افغانستان هغه 80% خلک چې په بانډو کلي کې دي او هر ورځ باران مرمیو پر اوري هغه په دې قانی سي.
زه په دې خبرې باندې موافق نه یم او زه فکر کوم چې موږ د افغانستان د خلکو شعور او ذکاوت ته توهین کوو که دومره ساده افغانستان خلکو ته وایي چې ټول شیان د خارجیانو په لاس کې دي. درسته چې دلته مختلف آباد موجود دي د سولې د راوستلو لپاره هم خارجي هم داخلي، مګر کلیدي رول د افغانستان دولت باید ولوبوي او موږ به دا رول ولوبوو. ولې موږ په د چور او چپاول کې مخکیل نه وو، په وزلو کې مخکیل نه وو او موږ طالبان سره اړیکې ټینګې کړې دي، هغوی موږ سره غږېږي او د افغانستان د سولې د راتلو لپاره اول کار چې موږ دولت کوي د خلکو او د دولت ترمنځ دا فاصله له منځه وړو، خلکو ته خدمات تقدیموو، د فساد له منځه وړو، د خلکو بیزاري د سولې د امنیت لپاره لوی ګواښ دی، اوس د خلکو لریوالی د دولت د سولې لپاره لوی ګواښ دی، دا له منځه وړو موږ. د خلکو د اداراتو د سیستم جوړول سولې باندې ډېر اثر اچوي. هغه طالبان چې افغانان دي هغوی ته موږ بلنه ورکوو چې موږ زه هم مخالف وم د دې دولت، مګر سیاسي مخالف، زه د فساد په ضد مخالف یم، د بې قانوني او د غلط حکومتداري په ضد مخالف وم او دوی که مخالف دي خپل اصلي د کی دي او خبرې مونږ کوو سره او مونږ سره کوم مشکل هم نه لري. ان شاء الله مونږ د پروګرامونو چې د خلکو په ارتباط ما عرض کړ دا که تطبیق شي او دا فاصله کم شي، هغه نارضایتي چې د طالبان لپاره یو لویه فضا د عملیاتو جوړوي، لویه فضا د مانور جوړوي، هغه ساحه تنګیږي او د دې ساحې د له منځه وړلو او د دې مسافې د له منځه وړلو په اثر د افغانستان د دولت مؤثریت او د خلکو نږدېوالی افغانستان دولت ته دا توان ورکوي چې د سولې لپاره هم هغه خارجي اغېزې چې دي هغې باندې هم اثر واچوي، د افغانستان خلک چې د یو دولت ملاتړ وکړي او اعتماد منځته راشي، زه یقین لرم چې په سولې باندې دا اغېز اچوي، په اقتصاد باندې اغېز اچوي، په سرمایداري باندې اغېز اچوي او موږ دا ټولو موضوعاتو ته پروګرامونه لرو چې د افغانستان د خلکو ژوند په امن او امان کې په سوله کې راښکیل کړو.
کور مودن سلامت وسی. هلال صاحب تاسو د کرزي صاحب سره موافق یاست؟
جناب رئیس جمهور خپله خپله ده او زه د سولې د راتګ په لپاره او د لاملونو په حق خپل نظریات لرم. اول دا چې سوله ملي، منطقوي او بین المللي ابعاد لري او ځینې لاملونه لري چې یو لامل دا او عامل دا و چې د بن معاهدات ډېر په عجولانه او غیر عادلانه ډول وشول او مهم اطراف په کې صرف نظر شول او اقتدار هغه چا یو ډلې ته ټول اوس پارلې شو، هغه څوک چې 15 کاله د مخالفینو یا د طالبانو سره په جګړه کې و او د خارجي خواو ناسم چلند، ظالمانه چلند، د خلکو بمباری، د کورونو بمباری، په سپیو باندې د افغانانو داړل، دا معاملو په حکومت کې ډېر علني فساد او فقر، دا ټول هغه لاملونه و چې بې امني راولي او دا بالاخره یو غبرګون جوړ شو دی نه او لارې دا دي چې بین الافغاني تفاهم پیل شي، داسې تفاهم چې یو منځګړی غیر جانبدار جاره شورا جوړ شي، د علماونه، د پوهانونه، د قومي مشرانونه، داسې خلک چې په جګړه کې ښکیل نه وي او هغه یعنی په جدي ډول وکولای شي چې خبرې اترې وکړي دوم دا چې باید د فساد مخنیوي وشي او شرعي قوانین لکه څنګه چې دی هغه سپلی شي، ښه حکومتداري رامنځته شي، ښه مدیریت، پاک ټیم چې خلکو ته کار وکړي، د سولې لپاره رښتونی او مخلصانه نیت موجود وي چې خلک پرې باور وکړي، او په مختلفو وړو وړو بهانو کله چې خبرې شروع شي لکه چې شروع شوي بیا له منځه لاړې هغسې ونه شي، او د اساسي قانون حتی معنی وي کیدلی شي چې په هغې کې په قانوني چوکاټ کې د قانوني مراجعو له لارې تعدیلات راشي، او دغه شیونه دي چې کیدلی شي هغه چې ښه معیاري پولیس جور شي او چې هغه ښه انګیزه ولري، او خارجي نظامي شتون هم په دې عمل کې د جګړې و انګیزه
برکت. وردک صاحب، شما با صحبت های آقای کرزای موافق هستین در مورد صلح که به دست امریکا و امریکاست، و دیگه که پلان مشخص شما برای صلح آوردن در کشور چی است؟
اولی که خب کاملا امریکا موافق نیستم به این که خود امریکا و جامعه بین المللی میتونه ممد واقع شود و فشار وارد کنه و زمینه را مساعد بسازه، اما اگر میتونستن که صلح را تامین کنن در اون صورت نه صدها بیلیون دلار خود مصرف میکرد و نه هزارا اساکر خود در اینجا تلف میکرد و مقسم ده ها هزار نفر دیگه مجروم میشد، و خود پاکستان البته نقشش نسبت و جامعه بین المللی و امریکا یک کم مهمتر است، از خاطری که تمام مخالفین دولت در اونجا پناه داده شده و ضمن تعلیم تربیه و تجهیز و تسلیح در اونجا اجرا میشه، دیگه نقش از وا مهمتر است نسبت به نقش امریکا، و اگر همکاری از وا موجود باشه من فکر میکنم که راه ما در رسیدن به صلح کوتاه‌تر خواهد بود. در قسمت آوردن صلح باید گفت که کسانی که امروز به نام مخالفین دولت یاد میشن یا به کاتگوری های مختلف تقسیم هستند و انگیزه ها و عوامل مختلف دارند. اما قسمی که پیشتر اشاره شد ظلم و کارهای خراب نیروهای امنیتی خارجی، اما قسم تنازعات قومی و قبیلوی و غیره و غیره، و ضمن گروپ های مافیایی که از وضعیت استفاده میکنند، تمام از این در صف مخالفین هستند که از دو خاطر تمام عوامل را که سبب مخالفتشان شده باید اونو انگیزه را از بین برد، و تن آموده کمی که میمانه که افراطیستن با امرای از واب معامله دیگه صورت بگیره. اما صلح باید از یک موقف قوی صورت بگیره. اول اگر افغانستان توانایی دفاع مستقل پیدا کرد، در او صورت کشورهایی که امروز امرای ما مخالف هستن شاید راضی شود به ای که روابط سیاسی را که ما سالها خواستیم امروی ما داشته.
تشکر آقای وردک، لطف کردین. سلطان زای صاحب، اگر چه من که از چهار محترم کاندید شما شنیدم، همه شما مخالف با این صحبت و بیان محترم کرزای صاحب هستین که این خارجی ها پاکستان و امریکا به خصوص تایی دست دارن، ولی مشخصا من نشیدم که به نظر شما پس مسئول اینمی عدم صلح و این تشنج و اینا کی هستن؟ به دست کی هست صلح؟ شما کدام نظر در مورد صحبت های سه کاندید محترم دارین یا میخواین چیز دیگه اضافه کنین؟
ما اول خود میخواییم بگم که هر سه کاندید محترم در مورد نبودن صلح رول داشتن، و ما میخواییم که اینطور فکر بکنیم که صلح تنها توسط توقف دادن فیر مرمی در یک مملکت نمیایه. ما باید قلب و ضمیر و دل مردم هم باید به صلح آماده بسازیم.
حالا شما آقای شیرزای میگه که جرگگای میخواییم، شما هم میتونیم به
جرگگای وقت صورت میگیره آقای عیازی که ما مردم افغانستان ذهنش آماده بسازیم، جرگگای وقت صورت میگیره که در اینجا در دولت مردم احساس مالکیت بکنه، دولت دور از ظلم استبداد و چپاول، دولت باشه که مردم خود در او ببینن و مردم بفهمن که دولت ماست. در او وقت پالوی از دولت استاد میشه و جرگگای اینه که ده ها جرگام غیر از او نتیجه نمیده، اما جرگه وقت نتیجه میده که مردم واقعا به نمایندگی دولت خود و دولت به نمایندگی مردم خود با یک صدا به طرف صلح حرکت بکنیم، و طالبی که امروز ناراض است او بفهمه که در این دولت ما میتونم مالکیت داشته.
تشکر شیرزای صد. وای جرگه کار نکی دروچی ملت و حکومت سنگ توانه دریجی. سلطان زي صاحب وای
دا د سلطان زي صاحب په نظر دی په جرا رابطه زویل سم چیو سالمه اداره جوړه سي دا پاکستان خلکو ته مخالفینو ته د تایید وړ وي او دا دا اداره باید د هیچا په واک کې نه وي دا باید په خپله یو آزاد مستقل اداره وي او شکر دی الحمدلله افغانستان یو مستقل هیواد دی موږ کولی شو چې د خپلو خوابدو وړونو سره د دغې جرګې د لارې څه موږ وضعیت ته ورسېږو چې موږ سوله راولو ځکه چې دوهم حساب دا دی چې نور باید موږ قوي سنګر ولرو موږ باید قوي سنګر ولرو قوي اردو ولرو قوي پولیس ولرو او ښه حکومتداري ولرو چې د خلکو اعتماد پر راسي نو موږ په هغه صورت کې کولی شو چې د خپل د سولې پروګرامونه په صحیح یو منظم ډول مخته یوسو او دا سوله د افغانستان د ټولو خلکو ته ډیر ضرور ده چې اول باید دا سوله راسي او بیا د افغانستان نور د ښې حکومتداري د قانون د عدالت او د نورو مشکلاتو په رابطه حکومت وکولی شي
تاسو وخت مهرباني صاحب
وبخښئ
خو ډیر تشکر هلال صاحب شما شنیدین آقای شیرزای به مقاومت یا مخالفین کسایی که می جنگن خوابدی ورونه گفتن یعنی برادرای ناراض شما موافق هستین امرشن
ما میگویم که این برادرها هم افغان هستن و افغان ها باید در چوکات یک تفاهم بین الافغانی بشینن و همچنین یک شورای باید مثل که قبلا گفتم ساخته شود به طرف که در درگیری ها و جنگ ها شریک نباشند و اونا تفاهم آغاز کنند که در 12 سالی تفاهم قطعا آغاز نشدند و یک روز آغاز شد یک ساعت که مقرر بود آغاز شد در قطر او هم بر بعض بانه ها پس منقطع شد و یکی شد سانزای صاحب گفت که برادرها در نبودن صلح شریک بودن ما برای نمایندگی خود میگویم که ما خود این حکومت نه وکیل بودم مثل شما واری و نه کدام وزیر بودم و نه کدام چیز دیگه بودم شما وکیل بودین و صدها بار باز کوشش کردین وکیل نشدین و آل خود بیخی صاف و شفاف نشان دادین و مثلا مربوط به شماش توهین نکنین ضرورت نبود که گپ بزنین و دمی 12 سال که این مسئله به وجود نامده حتما مسائلی بوده و تفاهمی که صورت نگرفته حتما عواملی داشته و ما میگم که نیتی خوبی در مورد این
سال وجود نیست. وقت شما برش تشکر. محترم مردک صاحب شما میتونین برای آوردن صلح طالبان را برادرای خفه بگویم باز برشان صلح کنیم؟ اگر موافق هستین با این طرز صحبت یا با این طرز نظر؟
در یک تعدادشان خودداری جای شک نیست که تنسایی است که من پیشتر هم گفتم که نسبت عوامل مختلف به صف مخالفین پیوستند که وارا میشت گفت که برادرهایی است که خفه شدن و یک تعداد دیگهش که در خدمت عوامل خارجی قرار داده او رو نمیتونست که بگوین که خودشان بر تخریب و تباهی مملکت خود به دست خود کار میکنن اما بر آوردن صلح ایجاب میکنه که هم یک پروسه مرکزی یه بهترتر و هم یک پروسه غیر متمرکز در تمام قرا و قصبات و ولسوالی ها شروع شود تا تفکیک شود که کی در کجا از کدام قریه در صف مخالفین وجود داره و شناسایی شده که علل پیوستنش کدام چیز بوده. در بسیاری جای عواملش اقتصادی است، برای من 100% معلوم است چون وقت نیست براتون گفتن نمیتونم، اما اگر او عوامل ما از بین ببریم زمینه
تشکر
لطفاً.
در افغانستان د استقلال څخه راورسته د کمونیستی نظام تر ختمیدو پوری د افغانستان په اردو کې خدمت جنرال صاحب تاسو بهتر معلومه چی یو جبری کارو چی ځوانان برا جلبیدل او جبری خدمت پیکاو پاست عسکری کی مگر په دې نوی نظام کې په تیرو 12 کلو رئیسی داسې واقعده موجوده ده چې د افغانستان اوسنی اردو یو استخدامی او قراردادی اردو ده ځکه چې دوی ټول خپل خوښ راځي او هر څوک معاش اخلي او استخدام کیږي د یو عسکر یا منصب په چوکی کې او داسې هم ویل کیږي چې په اردو کې ډیرو زورمندو اشخاصو او افرادو خپل اشخاص ځای پر ځای کړي دي. د امریکایانو جنګي ماموریت د دې کال په آخر کې پای ته رسیږي
او هغه ختمی ستاسو په نظر د اردو جوړس لکه څنګه چې ما بیان کړی چې یو قراردادي او یو استخدامی اردو ده دا د طالبانو د وسلوال مقاومت سره چې پورس پورس هم زیاتیږي کله چې د امریکایانو ماموریت ختم شي او ټول فشار پر او مقابله د فعلي اردو سره ای دوی کولای شي چې دغه جواب وای د طالبانو د فشار سلطان زی صاحب د سوال تاسو ته متوجه دی اول
هچ مکه دوی چې تبصره وکړه چې ځان نه عجب ته بیان نه دی د اردو پر اکلا باید وایم چې مکلفیت او دغه اوسنی حالت دا نسی کېدای چې په یواش پکې بدل شي او په یوهات کې چې ملي سبغه په اردو کې موجود شي او اردو د یو ملي هدف لپاره راټولي بیا هلته کولی شو چې مکلفیت هم راولو دلته اوس زموږ اردو د اردو مشکل مونږ داسې حلوو چې اوله یو ملي انګیزه اردو او پولیس او ملي امنیت ته باید مونږ موجوده کړو چې د ښه یو دولت او صادق یو دولت په شتون کې دغه اردو کولی شي دغه انګیزه پیدا کړي چې زه د افغانستان د منافعو لپاره راغلی یم بیا هغه وخت مونږ یو انتقالي دوره په نظر کې نیسو چې د هغې انتقالي دورې په اساس مونږ کولی شو چې د اقتصادي امکاناتو په ترس کې د یو مکلفیت دوره کې راځي او اردو د هغې مکلفتي اردو په اساس راټولیږي بیا د دوی د اقتصادي امکاناتو د جوړولو لپاره چې یو ښه معاش ولري اوس اکثرا دغه اردو چې جوړه سوی ده د خلک چې په دې اردو کې راټولیږي د اقتصادي موضوعاتو لپاره ده انګیزه دوامه درجه ده ولې دلته هر څوک یو جیره بندي جوړه کړې ده او د هغې په اساس د قومونو په اساس ګرچې په اردو کې ډېر کارونه سوي دي مګر هغه کارونه چې د انګیزې موضوعات دي او د ملي اهداف موضوعات دي هغه لپاره ډېر کار موجود ده او ډېر لاره باید تیسي او د افغانستان یوازې هغه به دولت دا کار کولی شي چې ملي انګیزه منځته راوړي بالغې یو انتقالي دوره په کار دی چې هغې لپاره مونږ پروګرام لرو چې په ځینو برخو کې د مکلفیت دوره دفتن شروع شي او په ځینو برخو کې دغه انتقال شاید دریو نه تر پنځو کالو پورې وخت ونیسي حتی اوو کاله او د دې موضوع په ارتباط مونږ دومره ویلی شو چې د اوله مرحله به د کار د قواو جوړولي د یو شین قواو جوړولي چې د افغانستان په سمسورتیا کې د افغانستان په د سرکونو او د نورو ساختمانو د مراقبت لپاره دغه مکلفیتي دوره که جوړه شي دا به کیدای شي
کې مسؤول مدن هلال صاحب تاسو د دې نظر سره موافق چې دا یو استخدامي او یو قراردادي قوه ده او تاسو فکر کوئ چې کله چې د امریکایانو ماموریت ختم شي د افغانستان اردو به د طالبانو د فشار یا د مخالفینو د فشار سره مقاومت وکړی شي او تاسو به څنګه رهبری کوئ؟
هو ځینې مشکلات شته او هغه دا چې موږ پخوا ډېر یو غښتلی فوج درلود چې هم حرفوي و هم مسلکي و او ښه معیارونه یې درلودل چې عوامل یې زیات وو او په فوري توګه کیدای شي موږ څو نشو کړلای خو په مدار فوج باید په دوو برخو ویشل شي اول افسران او مسلکي پرسونل دوم سربازان افسران او مسلکي پرسونل د ملي اردو دایمي برخه ده چې باید نور هم روزل شي خو معاشونه ولري یو دا دایمي عملتوي او د تقاعد سن په نظر کې ونیول شي او د دې لپاره چې نورو افسرانو ته د کار زمینه مساعده شي اردو د عادي سربازانو برخه باید تدریجاً باید مونږ د مکلفیت دورې په طرف لاړ شو ترڅو نشو کولای دا زیات معاشونه مونږ ورکړلی شو چې هم مصارف را ټیټ شي او هم ټول ولس نظم او دسپلین زده کړي او له قوانینو څخه باخبره شي او د تجهیز په حق باید بین المللي ټولنه هم متعاون ترلاسه کړو یو وخت زمونږ اردو د ترکانو په طریقه روانه وه او هغې خوانه هغه دکتورین و بیا د روسانو په طریقه شوه هغه دکتورین و امکانات وغو بیا اوس داسې شوه چې بلکل له صفر څخه شروع شوه او دا صفر داسې وکړل چې هغه څه چې مخکې وو هغه ټول هم صفر کړل او هېڅ یعنی معیاري کوم شی موجود نه دی روسانو خو اردو تجهیز کړه او هغه تجهیزات اوس ټول تری تم شول اوس نشته بل دا ده چې راتلونکی حکومت باید وګوري چې دا اردو څنګه تجهیز کولی شي مکلفیت دورې ته څنګه تللی شو ډیره ضروری ده معاشونه څنګه راکمولی شو په مدار ضرور به نه وي چې یوازې په یو ملک اکتفا وکړو باید موږ مختلف ملکونو سره قراردادونه ولرو او خپل ترجیحات وګورو اقتصادي منابع پیاوړي کړو ترڅو موږ وکولی شو خپله اردو پیاوړي کړو
مننه هلال صاحب
وردک سے تاسو خود دی اردو په جوړولو کې لاس هم درلود، د دې خبرې سره موافق یاست؟ دا یو قراردادي او استخدامي اردو ده، او اکثرو زورمندو اشخاصو په دې اردو کې خلک ځای پر ځای کړي دي، او آیا دا اردو به د دې توان ولري چې مقاومت وکړي د طالبانو د فشار په مقابل کې کله چې امریکایان خپل جنګي ماموریت ختم کړي؟
یو بل دقیقه وخت مرکوي د وخت د شو کوو
دوه دقیقې اوس وخت لري صاحب د دې سوال جواب وایست.
د دې سوال جواب لږ دی،
نو یو متاسفانه وخت ځای کیږي صاحب، دغه دوه دقیقې وخت لري
صحیح. اصلا یک انتباهی بسیار غلط وجود داره، انتباه غلط به این وجود داره که اول چرا ما در وقت اردوی مکلفیت آغاز کردیم؟ از خاطر از مکلفیت نیجیره، از خاطری که دولت هیچ نفوذ نداشت، احسایه وجود نداشت، سرحدا باز بود و ضمن یک تعداد زیاد نفوذ کشور در خارج بود و غیر از او و زمنان اردوهای امروزه بسیار حرفه‌ای شده در کشوری که سطح بسوادی به او اندازه بالا باشه که شما پیشتر گفتین، امکان حرفه‌ای ساختن اردو وجود نداره. و برای معلومات شما ما براتون بگویم که امروز در جمله کشورهای جهان صد کشور تمامش اردویش به می ترتیب اجیر است، 29 کشور دیگه اردوهایش مختلط است، مکلفیت تنها 33 کشور مکلفیت داره و 19 کشور دنیا هیچ قوای امنیتی نداره. و کشور فرانسه که خودش در زمان ناپلیون مکلفیت شروع کرده بود، امروز اردوی اجیر داره. مزایای اردوی اجیر به مراتب زیادتر است و ضمناً مصارفش بدون از این که کسی که امروز هر کس فکر میکنه قیمتر است، آنان که اردوی اجیر افضالتر است، از خاطر که وقت نیست ما تشریح کده نمیتونم و کسی باور نخواد کرد. و ما براتون میگم که افغانستان، ما 50 سال یک چیز کمتر در اردوی افغانستان خدمت کرده، به هیچ وقت اردوی مثل امروز نه حرفه‌ای داشته و نه دارای انگیزه داشته و ما او رو ثابت کرده میتونم در شما که بر صورت که شما بر ما وقت بیشتر بتید. اردو کاملا انگیزه وجود داره و این اردو در صورت که کاستی هایش پوره شده قادر است که از این کشور دفاع کنه، کاستی هایی که داره.
تشکر وردک صاحب. شیرزای صاحب تا دی خبری سر موافقی چی دا یو اجیری اردو ده او زورمندان و خپل نفر پکی زی کلی دی چلک امریکایان ماموریت ختم کی ده طالبان و فشار سر مقاومت کولی سی، او تاسی به سنگ رهبری کولی منعیس ده عمومی قماندان؟
بسم الله الرحمن الرحیم. دا پیلان چکم اردو ده دیر پاک اردو ده قربانی ور کلی دی او دا افغانستان دا دشمنان سره جنگونه کړی دي او قربانی ور کړی دي او شهیدان ور کړی دي، زه ډیر احترام ورته لرم. په دې رابطه څو کاله مخکې اول سر DDR شروع کېدی، په وزارت خارجه کې مې دلته زیاده کندهار او ورسره د کندهار والی وم. ما په اول سر کې ورته وویل مال مرتج باید کوم مجاهدین چې اوس مرتج لرو چې دا څو کاله جنګېدلی دي، دغه مجاهدین کولی چې د خپل وطن څخه دفاع وکړي. و دا دیم مجاجون سر دیر زلم اوسو، دا دیم کماندانان سر دیر زلم اوسو، دا دیم مملکت هر غشتلی زوان او هر غشتلی قومو چی پا تاریخ کیه ساری نست چی روسانی دا افغانستان ویستله او القایده دا دی افغانستان ویستله. دا غباز تخه بیچ کم اردو شروع سو او اوس اردو پرپشو باندی دریجی ورات پا ورات دیو تجزات زورتی دیو سپورت زورتی باید سپورتی او اوس پیلن زورت تلرو مور چی باید مور اقتصاد باید چی اوڑی سی او من باید ریو چا وقت پر دیو چا کرونو پری دا اردو دا معاش پر صورت مور بسا تو دقی چی خلق من دیر غریبان جی دیر دربدار جی اجی طور پر قرارداد سرکار کی. خب بیام در توایب که مور اگه پخوانی اردو تو گرو دا اردو دیر رشتالی دی، اگه پخوانی اردو چو گرو دا اگه دا غوص اردو چی مور دا علادار داود خان پا وقتی در رو دی دا اردو پر رشتالی دی. دی د خپل مشر د خپل رئیس جمهور او د خپل حکومت کې دفاع کړی ده، د خپل خاوت کې دفاع کړی ده. بیا هم دغه اردو باید موږ ورزو او د دې لپاره چې اوس موږ پیله د ضرورت ورته لرو چې زموږ د افغانستان 50% بودیجه عادي بودیجه نړیواله ټولنه کې، نو موږ ضرورت ورته لرو چې زموږ نړیواله ټولنه زموږ دغه اوسنۍ اردو تجهیز کړي او کومک سره
کړي. ودان وخت پر اس کاندید عزیز کاندید محترم در مورد اردو صحبت کردیم، شما اختلاف نظر اگر با کاندید دیگه دارین لطفا بگوین، برای شما یک دقیقه وقت میتونم، اگر ندارین با سوال بعدی خود میرم.
ما یک چیز میخوام،
شما میخواین صحبت کنین یک دقیقه وقت میتونم.
ما میخوام عرض بکنم که وقتی که راجع به انگیزه ملی رو صحبت میکنیم، این به این معنی نیست که اردوی فیلی ما فداکاری نمیکنه، پلیس فیلی ما فداکاری نمیکنه، امنیت ملی ما فداکاری های از اونا باید ارزش داده شوه و زمینه های ازی رو برشون میسر بسازیم که این فداکاریشان به خاطر اهداف وسیع ملی باشه، نه به خاطر اندوختن توانمندی های حلقات معینه که از او فداکاری ها استفاده میکنن. هدف ما ایست که ما اردوی را که وجود میاریم، اردوی را که انگیزه میتیم به خاطر اهداف بزرگ ملی که قربانی های از اونا ادر نره، قربانی های از اونا به خاطر حلقات معین و منافع معین سوق داده نشوه. وقتی در افغانستان میتونیم که کار بکنیم، امروز ببینید سالانه 30,000 نفر ما بیچاره میرن به خانه های خود برمیگردن، بلکه که مشکلات دیگه دارن. در اونجا مشکلات صلح در قرا و قصبات از این کسایی که در اینجا میان خدمت میکنن باید به اون پرداخته شوه، و فساده که اونا رو مجبور میسازه که بیاین با قریه خود و پشت کار فامیل خود بگرده، به او باید رسیدگی شود که تا اردوی ما واقعا یک اردوی با انگیزه شود و بفهمه که در این مملکت اونا حق مالکیت دارن.
تشکر. وردک صاحب، هلال صاحب وای چی اردو 00 تا ولاره زدل تصخه کوتشن کوم 00، او سلطان زهر صاحب وای چی حلقه استفاده زنی کی، او تاسو بیا وای چی دا اردو تر طول منظم او هر څه دا څنګه سره زو برابر
دا نو وایم چې هر شی صحیح دی. دا خطر ریشه موجود دی چې سیاسی حلقات وړي دی،
یعنی دا اردو 00 شیلا صاحب
په هیڅ صورت نه دی. د غبل اردو څخه هم خدمات کې کړی دی، مخته معلوم دی، او د اوس هغه خانه سیستم خانه اردو په خپل په ټول ځای کې مردود دی، په خپل روسان خپل ټول شی ته تاکتیک او استراتیجی ته تغییر ورکړي. مګر د افغانستان په خاطر موږ یو مختلط سیستم راستای شي، لکه د برور شوو به چې هم اردو یې هغه پاتشي حرفه‌ای پاتشي زی به اجیر نه بولم، او زمنان مکلفیت هم بعضې خیګنه لري چې په ټولو باندې یو سان تطبیقی فقیر و غریب که مطرح نده. نو دو خاطر کلی شد موده و مختلط سیستون پاینده که کار واخلو چه ده و حرفه‌ای اردو په محور بانده ده بل اردو جور کن. مگر په اردو که ده غاقه رفشی کمواله مثلا قوای اوایی و آتشدار و پدوم
مننه واردش،
نو بیا کولای شی چه اردو دفاع بکن.
آه سیده کار ودن شیزه سبتا ستویلری او که بل سوال تا بلارسم، یا هلال سبتا ستویلری
دول اسکاله مخه
و مو مهربانی بیا شیزه سبتا
مخه اردو لا صفر نشورو شو، ځکه زړی اردوګان ټوله ختم شوه. خو په دې دوله سو کالو کې هغه اردو نه ملي شو او نه معیاري شو. اردو سرتیری به قربانی خامخاور کوي، دوی وجل کیږي، د دوی مړی او د طالبانو مړی دواړه دی، او افغانی مور کور ته ورځي. دا حقیقت ده. همدا اوس اردو هم شته، خارجان هم شته، خو تاسو ګورئ چې په ملک سوله نشته، جګړه روانه ده، ځکه انګیزي کمزوري ده. د انګیزي کمزوري ده، او دا باید موږ ومنو چې انګیزه په ښه حکومتدارۍ منځته راځي، په عدالت منځته راځي، او د فساد په ورکېدو منځته راځي، د اردو د سرتیرو په اطمینان منځته راځي چې موږ ولې جنګېږو، څه شي دپاره جنګېږو، کوم غټ غټ اهداف دي. نو دغه انګیزي کمزوري دي. ما دغه ویلي دي چې دغه انګیزي پیاوړي شي، او ښه به دا وي چې په مدار مدار د مکلفیت دور طرف ته لاړ شو، دا زموږ په خیر ده.
مننه شیزه صاحب. د هلال صاحب سره موافقې؟
د هلال صاحب د ډېر خبرو سره زه موافق یم.
د څه شي سره نه موافق؟
هغه چې ول صفر ته تللی دغه سره نه موافق.
څه ویل لرې؟
بله اوس
زهکمې
اخري خبرې چې وکړې د هغو سره موافق یم چې اول یو ښه حکومتداري ده چې په هغه باندې د خلکو اعتماد راسي. نو بیا موږ کولی شو په آینده کې که موږ غواړو چې د مکلفیت دوره شروع کړو او د خلکو اعتماد پر دې حکومت باندې راغی او د حکومت هغه ټولې اقتصادي بشکلاتون د حکومت اسی ول خلکو اسی و هغه صورت بیا موږ کولای شو چې موږ د یو پیاوړی اردو لاس سره راوړو. بیا د خپل اول خبرې ته راځم چې موږ باید دغه اردو تقویه کړو او د دې اردو سپورټ وکړو او د دې د تجهیز او د دې د افسرانو د کورونو او د دې د ښه ژوندانه په رابطه موږ د خپلو افسرانو هغه مشکلاتونه چې
من به سوال بعدی خود، یکی از شما کاندیدای محترم در یکی دو ماه امکان داره به حیث رئیس جمهور انتخاب شوید و با تمام سهولت های زندگی در امنیت بسیار کامل در یک فضای بسیار بزرگ ارگ جمهوری افغانستان شما اونجا من حیث رئیس جمهور داخل میشن و زندگی میکنین و در راحت و سهولت و رفای همو محیط ارگ. مردم افغانستان بعد از امنیت و صلح نان میخواین، لباس میخواین، خانه میخواین و شما ایره در ارگ داشته میباشین، ولی 1.5 کیلومتر دورتر با صدها افغان هستن که نه خانه دارن، نه لباس دارن و نه نان دارن. و این نه تنها در 1 کیلومتری و 2 کیلومتری ارگ است، بلکه در تمام کشور در تمام نقاط ایر شما میبینین. من حیث رئیس جمهور شما به اینها چی جواب میتین و این سهولت و این رفای زندگی را، این مکان، لباس و خانه را شما با مشخصا با ما بگوین بین 80% که گشنه و گرسنه است و از سواد چی است نعمت محروم استن جواب بتین. هلال صاحب تا ستاول رزو جواب بگوی.
کمونگا دعوایو چه بیکاری یولوی غمیزه در زمین پمال که او داغ بیکاری باید دیده باید چاره و شیدی تلاری پیدا شی. مونگ باید اقتصادی پیاورتیا ولرو شپته سالانه ځوانان زمنګ په دې جامعه کې اوسېږي، خو د ښه تحصیل او وړیا تحصیل مواقع باید دوی ته مونږ فراهم کو او تخصصي زده کړې باید وکړي زمنګ ځوانان داخل او خارج کې. د کانکور په ازموینو کې باید بې عدالتۍ له منځه لاړ شي او ناکاره خلک باید استخدام نشي. تقاعد باید عملی شي، څوک دلته تقاعد کیږي نه، ځوانان ناست وي او مشران سپینګیری کار کوي. غیر معیاري بناګانې د فارغینو او انجینرانو لپاره ضرورت منتفی کوي. هر څوک هر ټیکهدار د ماستر پلان نه علاوه کارونه کوي، د متخصصینو په متخصص ډاکترانو په ځای عادي خلک کار کوي، هغوی ته ځای نه وي. د خویندو د کار لپاره هم تخصصي زده کړې په کار دي چې دا نرسنګ ته توجه په کار دی، ښه معاش ورکړلی شي.